ستونزه ده. وروسته له هغه چې طالبانو د دسمبر میاشتې پر 23مه په کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، دې مسئلې ګڼ نړیوال سازمانونه اړ کړل چې خپل ځینې فعالیتونه وځنډوي. د فرانس سلرویس د راپور له مخې په داسې حال کې چې سخت ژمی را روان دی، تر دغه بندیز وروسته څه باندې 180 نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. هغه ادارې چې په روغتیایي برخه کې فعالیت لري وایي د افغانستان په محافظه کاره ټولنه کې د ښځینه کارکوونکو له همکارۍ پرته ښځو او ماشومانو ته په وړ ډول روغتیایي خدمات نشي وړاندې کولی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلیم اکوام. تیر میلادی 2022 کال په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سور د کتابونو خپرون کې چارواکو ته وړاندیزونه لري.
دولت نندارتونونه جوړ کړئ،
د مالیات په فرهنګي اوزو باید خطه شي،
یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب دپاره.
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر:
دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو چې مونږ څه وایو او څنګه باید ووایو.
شعر هم لرو:
دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ، د افغان لونو بخت
لدا سے چا سر شخی دلیو چھتے ملی ہنداری ٹھول کسی لیا دستری کتر پائے را سروی نور مطالب بہم لآزادی راڈیوی ادبی مجلی پروگرام چھواوری. وزره د وشت میلادي کال د پښتو کتابونو د پلور، پیر او چاپ بازار سور وو. پروسه شکل په افغانستان کې د یو شمېر کتاب پلورنځیو د مسولانو په باور شاوخوا اویا پښتو کتابونه چاپ شوي دي. تر دې مخکې څو کلونه وضعیت داسې و چې کال په کال به د چاپېدونکو کتابونو شمېر زیاتېده. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول صفي الله ناصري وایي چې د تیرو کلونو یوه ورځ به هم د یو نوي کتاب له چاپه تشه نه وه.
مجلل کالونه ای سبب شي په وخت کې تقریبا هر ورځ لکه لږ هر ورځ تفتیش به یو کتاب بین مارکیټ سره وصل شو.
تیر کال بیا کیسه خرابه وه. په کابل کې د ماستګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله جواب ته 2022 کال د کتاب د چاپ لپاره په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت بد ښکاری.
په تیرو شلو کلونو کې دا کال چې وو د کتاب د بازار د پاره کال نو، او ډیر کتابونه چاپم نشو، یعنی مخکې به چې په میاشت دوه کې چاپېده اوس چې د دې ټول کال کتابونه راجم شي هغه عمره نه دي چې هغه دوه میاشتو کې به چاپېدل.
له ښاغلي جواب سره د سمون کتاب پلورنځي مسؤول مصطفی سمون هم نظر دی. دی د کتاب له سوداګرۍ په 2022 کې شکایت کوي. د لاسه د راډو سره د خبرو پر مهال د خپل کتاب پلورنځي د چاپ شویو کتابونو مثال راوړ او ویې ویل:
موږ په دې یو کال کې تقریبا شپږ اووه نوي کتابونه چاپ کړل. موږ په 2021 کې تقریبا د کال 15 ډېر نوي پورې موږ کتابونه چاپول.
اکسوس کتاب پلورنځي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کال شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه خپرول. د دې کتاب پلورنځي د مسؤل شاغلي ناصري په باور د 2022 کال لومړۍ میاشتې بدې نه وې، خو د کال په دوهمه نیمایي کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې.
تقریبا یو شپږ میاشتې تر ډېره وضعیت لږ ښه په لومړیو کې، خو پس د هغې نه هم بیا بېرته ستونزې زیاتې شولې او د کاغذ په حساب همدارنګه د اکاډمیک مرکزونو د لړزان وضعیت په ثبات او د خلکو د اقتصادي ستونزو په ثبات او یو لږ د سیاسي ستونزو په حساب دغه وضعیت ډېر عادي نه.
وړم کال د اګست تر 15 مخکې چې طالبان کابل ونیسي، کتاب پلورنځیو به لیکوالو ته حق زحمه ورکوله. پروسه شکل چې د کتابونو بازار سوړ وو، محدودو لیکوالو حق زحمه ترلاسه کړه، خو تر پخوا کمه. پخوا به ښه کتابونه وړیا چاپېدل، خو پروسه شکل کتاب پلورنځیو دا چلند بدل کړ. په دې اړه لښاغلي ناصری څخاور.
د خبرنګ بنسټونو له خوا داسې تعامل هم سره وشول چې دوی په خپله دغه یو مقدار پیسې پیدا کړل او موږ به د کتاب ورته چاپوله. نو وعده به داسې وشول چې لږ تر لږه یو ویس نه ستاسو له کتاب وپلورل شي، نو موږ ستاسو پیسې بیرته درکړو. نو دا کوم تعاملات موږ هم مخکې بیسله او دا مو یو انتخاب وګڼل چې په دغه برخه کې کار وشي.
یو بل علت چې د کتابونو پر چاپ منفي تاثیر وشینده د کاغذ ستونزه وه. که څه هم دا ستونزه د کال په ترڅ کې داسې ښه شوه چې کاغذ لږ ارزانه شو، خو د ښاغلي ناصری په باور د کتاب د بیې دا ثبات ثابت نه شو پاتې.
په دې وروستیو کې یو ځل کله چې ډالر لږ زیاتې تللی و، یو دوه ډالر اثر کې پیدا کړی و، خو بېرته هغه هم خپله رات نه دی پاتې شوی، بېرته پورته تللی دی. نو د هغې په حساب هم څه نه شي کولای چې کتاب چاپ کړي، ځکه چې د یو خو دا مسله په نغدیه شوې ده چې باید په نغدیه خریداري وکړي او کاغذ هم یو بهرنی توکی دی چې په افغانستان کې نشته. نو په دې حساب دوی خریداري په ډالر ده نو قاضي علاقه نه ده.
د سمون کتاب پلورنځي د مسؤول مصطفی سمون په نظر کله چې شرایط بدل شي بیا د انسانانو لومړیتوبونه تغییر کوي. د دلاټکل سره سم په خو به کتاب د افغانانو لپاره په شارونو کې توهم دریم ځای درلود او نن سبا یې حتی لسم مقام خپل کړی دی. په افغانستان کې د سولې په کلونو کې کتابونه حکومت چاپول، خو په تیرو شلو کلونو کې د سمون، اکسوس، مازیګر او سروش کتاب پلورنځیو په ګډون ګڼ کتاب پلورنځي کتابونه خپروي. دغه خپرندویان په خپلو کې نندارتونونه نشي جوړولی؟ له ښاغلي سمون څخه مې دا پوښتنه وکړه.
خو نندارتونونه جوړوای شو، دلته جوړم شول. د دې تر څنګ دا خو یو هغه کار ده چې دا کتابخانې خپل مابین کې داسې یو همغږي وکړي او دا کار په مخ بوځي. خو د دې تر څنګ باید اقتصادي لحاظ هم ته یو هغه شي چې د کتابونه واخیستل شي، وپلورل شي او خلکو ته ورسېږي. او دا لپاره همدغه د کتابونه د دولت یا د کوم موسساتو لخوا واخیستل شي او دا چې په ولایاتو په عامه کتابتونو په پوهنتونونو په دې ځای باندې تقسیم.
د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب پیوي چې نندارتون مناسب ځای غواړي.
داسې یو مناسب ځای هم نشته دی چې دولت همکاري ونه کړي عامه ساتو، ځکه چې دلته کابل پوهنتون کې کله د کتابونو نندارتون وکیدل نو غرفی به چې ورکولې بیا به هغه کتاب پلورونکو نه پیسې اخیستې. هغه د غرفو چلته به کتابونه نو هغومره به کتابونه نه خرڅېد څومره به چې د هغوی کرایه وه. اوس خو دغسې حالات دي. خو مخکې وو ځینې نندارتونونه لکه دا د ګویتا انسټیټیوټ او په کلنی جش ادبي جشن به لمانځه کله کله ولایتونو کې هلته به بیا نندارتونونه د کتابونو هغه چې به کتابونه پلورل کېدل.
په کابل کې کتاب پلورنځیو پروسه ښکل ل خپل لوري د هڅې وکړي چې څو ځلې کتابونه لیلام کړل، په تخفیف یې وپلورل چې یو څه کتابونه خرڅ هم شول. په 2022 کال کې له افغانستانه بهر ته هم د کتابونو د صادراتو چارې ګډوډې شوې. مثلا سموند کتاب پلورنځي هیڅ کتاب په یو کال کې بهر ته نه دی استولی. کله چې مې د دې کتاب پلورنځي له مسؤل ښاغلي سموند څخه هم دا پوښتنه وکړه چې بهر ته د کتابونو له لیږلو سره به لکه د دې ژمي دا سوړ بازار څه توت نشي، دوی وویل
دا کار به امکان هغه وخت ولري چې یو لار ورته پیدا شي. او یو لار دا الکترونیکي کتابونه دي، مثلا پی ډی ایف. او د دې لپاره هم دلته بیا مصارف هغه غوښتل کېږي چې باید او الکترونیکي کتابخانه جوړه شي. نو بانکي سیستم فعال دی که نه؟ تاسو ته بیا داسې هغه د اکاونټ له لارې پیسې رالیږي. نو دغسې دا ځینې ستونزې شته چې دا هوارې شي، انشاءالله ولې نه شي.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې درې څلور کاله داسې وو چې کال په کال به د کتابونو د چاپ شمیر زیاتېده. نو څرنګه کېدای شي چې بیرته لږ تر لږه هغه وخته د کتاب بازار ورسی شي؟ د سروش کتاب پلورنځي د مسؤول نجیب الله ځیرک نظر
ټولو مهمه ده چې د کتاب لپاره دولت نندارتونونه جوړ کړي، کتاب د مطالعې لپاره عامه پوهاوی زیات وسي، ځینې اسانتیاوې رامنځته شي. په تعلیمي مرکزو کې عامه کتابتونونه باید جوړ شي، قوي هغه باید فعال شي او غوته نوي کتابونه باید چاپېږي یا نوي نوي اپډیټ کتابونه هلته ورسوي. دولت هم نور مسؤلیتونه لري لکه د کتاب سرسمالیه ده د کتاب د چاپ برخه کې یو بل متاسفانه نسبت پخوا ته افغانستان کې د کتاب چاپ لپاره کاغذ ډیر قیمت سوی ده، نسبت پخوا ته ډیر لوړ ده. په دغو برخو کې همکاري وشي او بل عامه پوهاوی زیات سي، په ټولنیزو رسنیو کې په رسنیو کې باید کتاب ته یا کتاب مطالعې ته هڅولو ته شاګردان محصلین عام خلک لفرض دی مطالعه وکړه، کمپاین باید زیات وسي.
د سمون د کتاب پلورنځي له مسؤول ښاغلي سمون څخه به واورو چې حل لاره څه ده چې د کتاب بازار د پخوا په څیر شي.
بهترینه لاره دا ده چې په ولایتو کې، هر ولایت کې پانتون ده، پانتونو تر څنګ هلته کتابتونونه لري، هغه کتابتونو ته کتابونه واخیستل شي، د مطالعې او د کتاب فرهنګ نور ډېر ته وغوړېږي د پخوا په شان. او د دې تر څنګ عامه کتابتونونه دي، د هغه لپاره د هغه واخیستل شي کتابونه، عامه کتابتونونه جوړ شي، او د کتابو دپاره د کتابونو نندارتون جوړ شي. نو دا ټول تاثیر کوي، بیا به بېرته همغه پخواني حالت ته تقریبا بیا به ورسي.
د مازدیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ثواب ته بله حل لاره هم ښکاري.
یو خیریه مؤسسه خو مستات خو دا د اکثره بندم شو، او دولت هم کولی شي او نړیوال او دغه یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب لپاره بازار یا نندارتونونه په لاره واچوي. همدارنګه کولی شي چې عامه کتابتونونو ته د دغه کتاب پلورونکو نه یو څه کتابونه واخلي په بیا باندې، او دا ولایتونو ته هغه کوم ځایونو کې چې عامه کتابتونونه شته یا اړتیا ده ورته هلته ورسئ.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتاب د بازار د غوړېدو لپاره د قانون د پلي کېدو په شمول یو لړ وړاندیزونه لري.
لومړی که یوه ملي فرهنګي ستراتیژي جوړه شي، چې د دې په رڼا کې د ناشرانو، لیکوالانو، ژباړونو او د دغه حوزې د نورو کارمندانو چې کاپي رایټ حق لري، د هغو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د هغوی څه ارزښتونه چې دي چاغه سره تنظیم شي، او په دې لړ کې د ناشرانو ته کاغذ ورکړل شي، او افغانستان زمینه مساعد شي. همدارنګه د کاپی رایټ اړوند کومې ژمنې چې شوې دي، په خپل کې کوم قوانین دي په افغانستان کې، هغه ته باید درناوی وشي، او نړیوالې ژمنې چې شوې دي کاپی رایټ په حساب ته دا پاملرنه پراخه شي.
په دې هیله چې سږ کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري وغوړي شي. د یونان نامتو فیلسوف سقراط وایي د ټولنې بخت هله راویشي شي چې ورسنۍ کاري د کتاب لوستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو شپاړسم ولسمشر ابراهام لینکن بیا وایي له حکومت پرته شای څوک ژوند وکړي، خو له کتابه پرته ژوند نشي کېدای. او د شپاړسمې پیړۍ نامتو فرانسوي فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې د هغو وزرونو په څیر دي چې زموږ ارواوې د رڼاو په لور الوسوي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د هر زمانه ادبیات په خپل وخت کې نوي دي، او کله چې زمانه اوړي دې لیکنو ته یو شمېر ناقدان د پخواني ادب په سترګه ګوري. ګڼ کره کتونکي نوښت د زمان مرایي نه ګڼي. عالی آثار که زاړه هم شي، نوښت په خپل ځای وي، او برعکس اوسني شاعران هم که د پخوانیو په څیر لیکنې کوي په نویو ادبیاتو کې نه شمېرل کیږي. په دې برخه کې یو شمېر د چوکاټونو له مخې حکم کوي که څوک غزل لیکي هغه ته د کلاسیک ادب په سترګه ګوري. خو ځینې ناقدان بیا په دې نظر دي چې د غزل چوکاټ زوړ دی، خو که پکې نوی فکر ځای شوی وي او نوې خبرې پکې شوي وي، بیا هم دا شعر کلاسیک نه دی. په پخوانیو کې مثلا د خوشحال خان خټک یو غزل دی چې د فکر او معنا له نظره شایي د نوي شعر په کتار کې راشي.
په ماښام دا غټ غټ ستوري، پا پماخام دا غټ غټ ستوري دلمر پری وا چپلوري پوار وار واړو ته ګورم پوار وار واړو ته ګورم ګوندی څوک یو ته ګوري پدا ستور به نظر کړم څو میشته د سترګو توري سوړ سوړ باد یې را رسیږي سوړ سوړ باد یې را رسیږي چې په غرونو واوري اوري هغه باد تسینه نیسم هغه باد تسینه نیسم چې د ونو پاڼې خوري درسته شپه هسې بیدار یم درسته شپه هسې بیدار یم لکه لنګه سوی شغوري بی د باده بل څوک نشته بی د باده بل څوک نشته له خوشال سرغم خوري له خوشال سرغم خوري
د دې غزل په مطلع کې ستوري د لمر پریواته پلوري دي لمر پریوتل د یو سفر انجام دی خو شاعر انجام ته نه تسلیبی شي ستوري ته ګوري ستوري د شبخت او هیلي سمبول دي دلته سمبولیک تضاد رامنځته شوی دی شاعر ستوري ته بیا بیا ګوري ځکه چې دا د انسان خاصیت دی چې انجام ته سر نه ټیټوي خو په ورته وخت کې یوه هیله راژوندی کوي ګوندې څوک یوه ته ګوري په بل بیت کې بیا ستوري یاد شوي دي د سمبولیکو شعرونو یوه ځانګړنه دا ده چې سمبولیک کلمات بیا بیا تکراری شي خو له معنوي پلوه بیا هم همغه د هیلې مسله ده چې نشت کیږي او شاعر ستوریو ته ګوري خوشحال بابا دا نه لیکي چې لمر پریواته ته ګوري دی لیکي چې ستوریو ته ګوري او ټینګار کوي څو میشته د سترګو توري د سترګو توري هغه وخت ځي چې انسان سا ورکړي په دې ځای کې هم د انجام او هیلې خبره ده د واورینو غرونو باد ته شاعر سینه نیسي تضاد دی سینه ګرمه ده او باد یخ په ورته وخت کې واوره پر غرونو ورېدلې ده د غره واوره ډېره وي او ډېره واوره په غربي ادبیاتو کې د مرګ سمبول دی خوشحال بابا بیا هغو پاڼو ته په غزل کې اشاره کوي چې شوري خوځېدونکې پاڼه په سمبول کې هیله ده د غزل په پیل کې هم پوهیږو چې شپه ده ستوري دی او تر مقتلش مخکې شاعر بیا شپې ته اشاره کوي چې وایي درسته شپه هسې بیدار یم شپه د مرګ سمبول دی انجام دی د دې مرګ له یاد سره شاعر د خپل زمان د مرګ او ژوند یو تصویر وړاندې کوي څلور سوه کاله مخکې له ننه به نو څومره میندې د زیږون پر مهال ژوندی پاتې دي که به میندو سا ورکوله بل لور ته به یې نوی ژوند یا بچی نړۍ ته ورکاوه دلته د اپلاتون خبره چا ته وریادېږي چې شعر د ژوند حقیقت تر تاریخ ښه بیانوي کره کتونکي دا خبره هم کوي چې ښه شعر د ژوند تجربه لیږدوي او نوی نړیوال شعر له شاعره یوازې ذوق او تخیل نه غواړي نوی شعر له شاعره غواړي چې مشاهده او تجربه ورسره مل کړي د خوشحال بابا غزل په وروستي بیت کې شمال یاد شوی شمال په غربي ادب کې د بدلون سمبول دی چې تغییر راولي او بابا هم له باده پرته بل غمخور ته هیله نه لري امریکایي نامتو شاعر رابرت فراست وایي چې شعر په خوشي پیلېږي او په حکمت پای ته رسېږي د ستر خوشحال د پورتنی غزل په پیل کې غټ غټ ستوري یادی شي چې خپل د یو ډول خوشي معنی ورکوي په مقطع کې حکمت په دې کې دی چې یو بدلون ته انتظار کوو د بابا په دې غزل کې چې له تاسو سره مې شریک کړی یوازې توپ په سیمبولیک ډول راغلی دی په نوي غربي شعر کې د تنهایی احساس د پخوانیو شعرونو په پرتله زیات دی کره کتونکي علت دا شي چې پخوا انسانانو د ځانونو د ژغورلو لپاره یو بل ته ډېره اړتیا لرله او په اوسني وخت کې نظامونه حکومتونه زورور دي خلک په قبایلي ډول د یو بل ساتنې ته ضرورت نه پیدا کوي د خوندي چاپیریال د لویدیز په اوسنیو شعرونو کې یوازیتوب زیات کړی دی تکړه اروپایي او امریکایي شاعران دغه یوازیتوب تر ډېره د خوشحال د ویل شوي غزل په څیر په سیمبولیک ډول وړاندې کوي که په معاصر غزل کې هم شاعر یا شاعر د ژوند تجربه را سره شریکوي د کلاسیک غزل په تصویرونو او تشبیهاتو کې محصور نه پاتې شي نو شعر ته نوی رنګ ورکوي شاعر امینې فنا خپل غزل په آزادي راډیوي ادبي مجلې لورولی سره اوري
ژوند می څه دی ژوند می څه دی ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند می څه دی، ژوند غروب غروب روان، لمر پریوته دی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی، تا پسې مې زړه اوبه 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 دی، ستا په یاد دی نامراد دی قبر باد دی، روح مې ستا د عشق د دام نصیر مارغه دی، یو زما له هیلو جوړ دی رو څلی، بل مې بل اور د وطن پشنه څنګله دی، دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ، دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ، د افغان لونو بخت څه غرقویده دی، د رڼا د قدمونو ښکالو نارم، د رڼا د قدمونو ښکالو نارم، ماته ټول جهان تیاره 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 دی، له نیمګړو ارمانو بخښنه غواړم، له نیمګړو ارمانو بخښنه غواړم، سر مې ایښی د خپل زړه پر زنګانه دی، فنا لوی غرونه د غم ته ری نیولي، فنا لوی غرونه د غم ته ریو نیولي، ستا غزل فریاد د کوم زخمی غر څه دی، ستا غزل فریاد د کوم زخمی غر څه دی، ژوند مې څه دی، ژوند مې څه دی، ژوند مې څه دی، ژوند غروب غروب روان پر پریواته دی،
د شاعر امینې فنا څخه مننه. د شعر له دنیا سره پاتې شو او د شعر نقد ته مخه کوو. صدیق الله بدر هغه شاعر او لیکوال دی چې په فیسبوک کې ډېر فعال دی، خو دی ځینې شعرونه له لږ بدلون سره تکرار خپروي. څه شی د دې سبب شوی چې په شعر کې تغییر راولي؟ له ښاغلي بدر څخه به واورو.
ډیر کم دا کار کوو شیبر سي، خو له هغه راهیسې چې ما فیسبوک ادرس پیدا کړ او هلته مې خپل شعرونه شریکول، کال وروسته یا شپږ میاشتې وروسته، بیا وروسته کار کار هره ورځ وروسته د تیرو کلونو شعرونه مې راتلل او هغه مې لوستل. بلاخره لس کاله مخکې ما چې دغه شعرونه چې مخ ته راځي ما نه څه شی غواړي، فکر مې پرې کوو چې دا به څه وي. متوجه شوم چې زما په ځینو شعرونو کې نیمګړتیاوې دي، یا یوه کلمه سمه نه ده راغلې، یا یوه کلمه مې راوړې ده او هغه ځای نه دی. لګیا شم دهسې ایډیټ مې په خپل شعر کې شروع کړو.
تاسو وایئ چې کلمات مو بدل کړي دي، داس وخت هم راغلی دی چې د شعر محتوا مو هم ایډیټ کړی ده او بدل کړی مو ده؟
بله شعر صاحب، کرار کرار داسې وخت هم راورسېده چې ما خپل شعرونه لوستل خو په خپل ته نه پوهېدم چې دلته مې څه ویلي دي، یا څه غوښتل مې چې په دې بیت کې یا په دې آزاد شعر یا لنډکي شعر کې ووایم. نو سوچ او فکر نه وروسته دې پایلې ته ورسېدم چې ما هغه پیغام په ښه ډول نه دی رسولی، بیا به لګیا شم دغه شعر ته او له سره به مې ولیکه. ځینې دغه کرښې مثلا په آزاد شعر کې یا په لنډکي شعر کې چې به راغلي وو، هغه لومړني بیتونه یا مصري یا هم کرښې مې په خپل حال ساتلی او نور په شیر باندې کار کاو نوې کرښه پکې زیاتې دلې نوې جملې پکې زیاتې دلې مصري زیاتې دلې هغه مې ور زیاتول او بیا زوره ته ویل چې چې تا غوښتي دی اوس هغه شي یو خبره پکې راغلې ده او ما خندي نو بیا ولګ داډا شوم چې زه په شیر کې یو پیغام شته او څوک چې لولي یو مفهوم ته فاده کولای شي.
داس وخ راغله د چیو شیر مو د کلماتو او د مفهوم لپلوه یو ځله ډټ کړی دی او بیا میاشت میاشت ورستمو بیرته په یغه کې بیا بدلون راوسته.
او بالکل مثلا ما خپل درې کتلون شیرونه دي خو په دې ورسته کلونه کې بیا دی امه مختار غدی دي د ورکو خار په نامه یو شیر مو چې کتل می کلمات روسته وړاندې راغلي دي او غاټي ټول شي دي خپل ځای کې نه دی راغلي او هغه معنا چې زه غواړم لدی شي څخه هغه پکې نه دی خوندې شو. د دې څخه دا شعر مې په خوا کلونه کې یو ځل اصلاح کړ یو ځل اصلاح کړ او په فیسبوک کې دا شعر ته نو متوجه شو. نو دا شعر مې هم ایډیټ کړ د کلماتو په نسبت او هم د محتوا په نسبت یعنی په شعر کې مې محتوایی بدلون هم راوسته.
دا تغییر چې تاسو وینئ چې شعر ته اوس په کوم سترګو ګوري لبخونی شعرونو سره مو دغه لید فرق لري د دې توپیر علت شه ده یعنی چې په تاسو کې دغه تغییر ولې راغلی دی چې وی موضوع ته مو په یو سترګه کتل اوس په بل سترګه ورته ګوري.
او دغه نظر ما سره هم شته چې په خوا ما په یو حالت کې چې دا شعر لیکلی وو فکر مې تر هماغې کچې پورې هغې مسالې ته رسېده خو اوس ښایي د عمر زیاتوالی وي ښایي خدای دې وبخي استاد نصرالله حافظ او استاد سلیف پسرلی چې دوی سره به کېناستم زه خبرې به مې کولې نو دوی به دا راته ویلې چې عمر چې څومره پخېږي تجربې ورسره زیاتېږي پخې تجربې وي او دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو فکر هم باید دې ته وي چې مونږ څه وایو او څنګه باید ووایو. نو زه فکر کوم چې د څه وایو او څنګه وایو دغه ټکي ته که توجه وکړو نو مونږ خامخا د شعر داستان یا د نورو ادبي مقالو یا تحقیقي مقالو ایډیټ ته هم د جوړښت له مخې او هم د محتوا له مخې توجه کوو.
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام کې نثر ته مخه کوو. په غزنی کې یو افغان چې د ملي هندارې کتاب یې له یاده زده کړی دی یو وخت به د ژبې په شپو کې له نورو سره دا نقلونه ډېر شریکول.
آزادی راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه
ملي هنداره د شاعر لیکوال او فولکلورست محمد ګل نوري اثر دی. شاغلی نوري د امان الله خان د پاچاهي په وخت د ښوونکي په توګه کار پیل کړ. د کندهار د پښتو انجمن غړی پات شوی. په کابل کې د همدې انجمن د تالیف او ژباړې په څانګه کې د لغاتو او سیمه ییزو ژبو د څانګې آمریت مخ ته وړی. د ده شپاړس آثار چاپ شوي دي او ویل کېږي چې شپږ ویشت اثر یې ناچاپ پاتې دي. استاد نوري د پیژندل شویو کلاسیکو شاعرانو تر لسو زیاتې قلمي نسخې موندلې او د وخت پښتو ټولنې ته یې وړیا سپارلې دي. دی په 1952 کال کې وفات شو. د استاد نوري ملي هنداره د پښتو ژبې له خورا مهمو آثارو څخه ګڼل کېږي. د دې کتاب نقلونه به خلکو د ژمي په دې شپو ورځو کې نورو ته اچول. د غزني قرباغ ولسوالي محمد اکبر یو له هغو کسانو څخه دی چې د ملي هندارې د کتاب ټول نقلونه یې له یاده زده دي. محمد اکبر وایي دوی به د ژمي سړې او اوږدې شپې د همدغو نقلونو په اچولو تېرولې خو اوس دا دود کمرنګه شوی دی. محمد اکبر په خلکو خپلو کورونو ته بیوای له ده به یې نقلونه اورېدل. په دې اړه نور په دې راپور کې
ملي هنداره د پښتو فولکلوریکو نقلونه پخوانی او لرغونی کتاب دغه کتاب ډیرای وخت جمی پسړو او وژدوش پو کې لوستل کیږي. خو د غزنی کرباغ ولسوالۍ اړوند کرو سایت چیرمه د میرخان کلی اوسیدونکی شاوخوا 15 کلن محمد اکبر دغه کتاب له سره تر نوکه یاد کړی.
ما به د هر نقل مطالعه کوم، بیا مې نوکره دغه هر یو نقل جلا جلا یاد کړی دی.
نوموړی ډیری وخت دغه کتاب نکلونه اچوي او سندریزې برخې په ترنم کې بولي. محمد اکبر وایي د ملي هندارې کتاب لوستلې 50 کاله وړاندې د عسکرۍ په زمانه کې پیل کړی چې هغه وخت به خپل عسکرو ملګرو ته نقل نه اچول.
مګر دا د هر کتاب چې ما به ویل ډیر ښه په صحیح صورت مې ویل، او د هر نقل جلا جلا وزن ده، جلا جلا ناره ده، دا به مې جلا جلا د هر کتاب ویل. دغه نارو په شکل کې به مې ویل کمر لیا جلات خان
پولاد مرلیا وای وای. ښاغلی اکبر زیاتوي نه یوازې دا چې د عسکرۍ په ټولګیو بلکې د ځوانانو په مجلسونو کې به یې هم نکلونه اچول، چې د نکلونو اچولو دغه لړۍ لا هم دوام لري.
وای یار جې مې اچولو شیخ د وورنه مات بل به اکبر جان ته به نکل کوم یو نکل یار یو نکل به وخود هغه نکل به مې ورته اچول. بیا به نو ټولو دا غوږ نیولی و ځوانه لکه مار ته چې به دې مرۍ واله شور مورچانه خوړل.
دی وایي ښه وخت و، ویره نه وه. د ژمي سړې او اوږدې شپې به مو په نکلونو لنډولې، خو چې کله هېواد ته جګړې راغلې نو بیا دغه نکلونو او د نکلونو دود هم سوکه سوکه له منځه ولاړ.
په ژمي کې به ډېر وویل، په دوبي خو کارون نه و. په ژمي کې کله د دې کره مېلمه ورې به م نکل اچول، کله به د دې کره مېلمه ورې به م دا نکل اچول. اتې هر نکل چې بیا راچو غوښته هغه نکل به مې ورته اچول. ما شوق درلود کتاب می واخد په غوا کې په 10 روپۍ کتاب و د ملي هندار.
ښاغلی محمد اکبر وایي د ملي هندارې تر څنګ ډیری د کیسو او نکلونو نور کتابونه هم یاد کړي دي. محمد انور چې د محمد اکبر له خولې ډیری نکلونه اورېدلي، د دغه نکل چې د نکلونو اچولو انداز خوندور او د نکل په منځ کې سندریزې برخې زړه راښکونکي بولي. نوموړی وایي له ښاغلي اکبر څخه یې د ملي هندارې ټول نکلونه په بیا بیا اورېدلې او هر وخت یې جلا جلا خوند ورڅخه اخیستی دی.
زه چې ماشوم وم کلي کې به بیا د اکبر د نکلونو کیسې په ټول ځای کې کېدله، چې محمد اکبر د نکلونو ملي هندارې کتاب په مجموعه ټول په یاد زده ده. بیا چې به کله د نقل اچوله موږ به ورته غوږ وو. دغه خاص هغه سندریز برخه یې بیا ډېره ښکلې وه، چې ده به په هغه کومې ټپې یا مسلې چې وي هغه به په ډېر ښکلي انداز باندې ویلې.
د افغانستان په سړو سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د نکلونو اچول یو پخوانی دود دی، چې ډیری وخت به خلکو د زمي سړې او اوږدې شپې په نکلونو اچولو تیرولې. خو د جدید نړۍ د جدید ټکنالوژۍ او هیواد ته د جګړو له راتلو سره دغه دود د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجله په روسیو شیبو کې موسیقي ته مخه کوو. سندرغاړی فرهاد غفور د آزادی رادیو مرکزی استودیو ته راغلی.
نن می دیرخ اوکی توی کری دری خاری پلمنه وطنه، ولی خلق زی وطنه. غق دیوکا لپامیره ده هلمن ده سین بهیره. غق دیوکا لپامیره
دست تاسو نوی سندره ده چه نوی کار پی کوی. چه شای در تا الهام شو چه ده سندره ویست؟
پا فیسبوک ما یو پوست وکر ورست ده دیر غمجن واقعا چې شو په دشت بچی کې، او زه ډېر خپه وم. او بابرزای صاحب یو بیت شعر ولیکو او ما ډېر خوښ شو چې په ما په حالت سره ډېر هماهنګي درلود. او زه هغوی سره تماس واخیستم چې د مکمل شعر مونږ ته راولیږي، او هغوی زما خواهش قبول وکړي او زه ډېر د هغوی نه ډېر مشکور یم او قدرمن یم او اوس زه په آهنګ او آهنګ باندې کار کوم چې یو هغه حماسي آهنګ دی وطني آهنګ دی چې زما هیله ده چې د زمونږ خلک په درد وخوري او یو شی وي چې ارزش ولري.
ستاسو پخوا هم مهنی سندری وطنی سندری لکه ګران افغانستانه ډیرو زیات خلکو خوشی کړی وي، یعنی ډیرو خلکو اوریدلی دي، څرنګه هغه شی دی باعث شوی دی چې وطنی سندری ووایي او کنه له وطن سره مینه تاسو دې ته تشویقوي او هڅوي چې مهنی سندری ووایست؟
دلته خو ډېر هیڅ شک نشته چې نه یوازې زما په زړه کې د ټول افغانانو په زړه کې د وطن مینه ډېره شته. دغه هم د ګران افغانستان شعر هم د بابرزه حساب دی.
دیوانانو د کور د ناتو نام دې چې د جانان وطن واورم سلام دې خاور دیوانانو د کور د ناتو نام دې چې د جانان وطن واورم سلام دې ګلې ګلستانا زار شم زار ګران افغانستانا زار شم زار ګلې ګلستانا زار شم زار
نه د وطن مینه په سرای باندې داسې کارونه کوي چې وطن د سرای لیونی ګرځي.
غفور صاحب، تاسو یو بله سندره هم مهنی سندره شته، وطني سندره، ملي سندره ده، جانان د مخ بیرغ، هغه هم خلکو ډیره خوشه کړې ده. او خو اوس چې دا نوې سندره تاسو کار پی کوي، دا هم وطني سندره ده او ملي سندره ده، څرنګه په دې بهر کې چې تاسو ژوند کوي، دلته چې کله په کنسرتونو کې برخه اخلي او یا ورځي او خلکو ته سندرې وایست، خلک وطني سندرې ډېرې خوښوي او کنوري؟
معلومدار د هغوی د وطني سندرې خوښ راځي. او موسیقي د یو مسلک دی چې په هر یو حالت ځان باندې راځي، چې هغوی غواړي د انسان روح غواړي چې د موسیقي سره په اهتزاز راشي او احساسات به لوړ شي. او کله د موسیقي کېدای شي چې حماسي وي، مخصوصا چې خلک د وطن مسافر دي، او بعض اوقات د بل اوقات کېدای شي چې موسیقي د خوښي لپاره وي او تفریح به بخښه ولري.
کله چې تاسو په دې سندره باندې کار کاوه، ویل شي چې تقریبا څومره وخت پریکټس کوي، تجربه کوي چې دا سندره وایست؟
اقلا یو هفته خو کیږي چې سړی باید کار وکړي، کوښښ وکړي چې هغه سندره د اورېدلو ارزش ولري، د خلکو اورېدلو ارزش ولري. بعض اوقات زیاد کار غواړي او زیاد وخت غواړي،
یعنی کله فکر کوي چې الهامي وي او د الهام په شکل باندې یو شی درته راشي، یو موزیک راشي، یو کمپوز تاسو ترلاسه کوي، همداسې دی او کنه؟
که الهامي وي خو هغه دومره وخت نه نیسي، یوازې یو څو دقیقې وخت نیسي، ځکه چې آهنګ هم پنځه دقیقه ده او ساعت پتاره او ساعت پنځه دقیقه شپږ دقیقه او بعض وختونه اووه دقیقې کېږي چې یو آهنګ جوړ شي. سو چې آهنګ کله چې آهنګ الهام شي په سړی باندې او په سړی په زړه کې، دومره وخت نه نیسي. بعد به خبر دا دی چې د آهنگ جوړولو او د موسیقي جوړولو او ارنجمنت ورته وایي. د ترتیب د آهنگ هغه ډیر وخت غواړي، شاید یو هفته دو هفته.
خب خارج کې دا مشکل نه ده چې دا ترتیب د آهنگ زکسي د موسیقي کوم کسان چې له تاسو سره موسیقي شغوي هغوی به هم نه پیدا کیږي، مشکلات به وي.
نه دا خو ډېر صحیح خبره ده، په خارج کې ډېر مشکل دی دا کار. او اوس چې دا ټول جهان دنیا یو قریه شوی او د انټرنیټ په لاره ته سره کولای شي چې د یو چا سره چې هنرمند وي تماس ونیسي او تماس قائم وکړي، هغه سره کار وکړي.
یعنی دنیا په یو کلی بدله شوې ده.
دنیا په یو کلی بدله شوې ده.
ډېر تشکر چې ازادي راډیو ته راغلی او له موږ سره مو خبرې وکړې.
تاسو هم ډېره مننه.
دیوالیانو د کور دینه کو نام دې چې د جانان وطن واورم سلام دې. خاور دیوالیانو د کور دینه کو نام دې چې د جانان وطن واورم سلام دې. ګلې ګلستانا زار شوم زار ګران افغانستانا زار شوم زار ګلې ګلستانا زار شوم زار جان افغانستان زار شوم زار. شوم له هلمند زما د مینې ژوند بلخ او قندهار تو خایس وتا تمام دې. ګلې ګلستانا زار شوم زار جان افغانستانا زار شوم زار ګلې ګلستانا زار شوم زار جان افغانستانا زار شوم زار. هزار جان دے زت پزے غورا دے یو خاک غزنی دے بلحیرات منار جان دے. گلے گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار گلے گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار. د زابل هوا بیا د سره پل هوا وخت د بس کشید په کون دوست جوان مقام نه. ګلې ګلستانا زار شوم زار جان افغانستانا زار شوم زار ګلې ګلستانا جانان وطن